kawan.
السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د ساسو لفاره هفتوار پروګرامونه د سندرو امیل د ځوانانو غږ او اتلان لرو، خو ته ټولول به د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبر کړو چې درته د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل دروروي.
لومړی د دې مهال خبری سرټکی د پاکستانی و عدالت د لشکری جنگوی ډلې مشر ملک اسحاق د پښتنو لپاره پولیس ته سپارلې دی. په باجوړ کې د وسلوالو پوځ ترمنځ په نښته کې د 300 طالبانو د وژنې رپورټونه دي، او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسامه بن لادن وژنې په اړه د یو امریکایي کمانډو لیکل شوی کتاب په اړه به د قانوني کاروایۍ په اړه فکر کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان د ناقانونه سونی سغدریزي ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق عدالت ته وړاندې کړی دی. عدالت نوموړی د پښتنو لپاره تر دوه اونیو پولیسو ته سپارلو امر ورکړی دی. د لاهور د پولیسو یوې ویاندې نبیلې غزنفر ویلي، ملک اسحاق تېره ورځ له سعودي عربستانه هیواد ته د ستنېدو پر مهال نیول شوی دی. پر لشکر جنگوي ډلې تور دی چې په پاکستان کې د فرقه ایز تاوتریخوالي تر شا ده، او دا راز په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډلې حمله هم کړې وه. د لشکر جنگوي په اړه ویل کېږي چې لال قاعده سره اړیکې لري. دا ډله شاوخوا لس کاله مخکې د پاکستان پوځي واکمن پرویز مشرف ناقانونه ګرځولې وه. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې چارواکي وایي لا هم په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د چارواکو په خبره په تازه خطو کې 13 طالبان وژل شوي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته ځایي چارواکو ویلي وسلوال طالبان د باجوړ په باټوار کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د سواد د طالبانو دوه قوماندانان خاطر او ترابي هم شامل دي. په باجوړ کې د اګست له 24 نیټې راهیسې د طالبانو او پوځ ترمنځ نښتې روانې دي چې د سیمې اوسېدونکي یې هم بې کوره کړي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اسلامیه کالج پونتون مشر پوهاند اجمل خان په یو تازه ویډیو کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ده د خوشی کولو لپاره د هڅې وکړي. پوهاند اجمل خان شاوخوا یو نیم کال مخکې وسلوالو طالبانو تښتولی وو. د وسلوالو طالبانو لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي ویډیو کې اجمل خان وایي
زما خوږو وروڼو خویندو بچو، زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم، زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څخه حال راونه وته. طالبانو معمولي مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړې نږدي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د خبرې څخه حال روکاږي.
تر دې مخکې هم د پوهاند اجمل خان ویډیو خپره شوې وه. د پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند قمر علي مشال راډیو ته ویلي د طالبان غوښتنې ځکه نشي منلی چې هغه ناقانونه غوښتنې دي. امریکا پر اتو پاکستانیانو چې له لشکر طیبه ډلې سره تړاو لري د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دوی کې یو پر 2008 زیږیز کال د ممبئی د ترهګرو بریدونو مهم د سیسه جوړونکي په توګه پیژندل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د لشکر طیبه په دې غړو تور دی چې د ترهګرۍ ودې لپاره کیمپین کوي، مالی مرستې برابروي او لوجستیک ملاتړ کوي. په دې اتو کسانو کې یو د لشکر جنگوي ډلې مشر ساجد میر هم دی چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا د ممبئی بریدونو چل جوړونکی و. د پاکستان په قبایلي سیمه کورما کې تیر ماښام ناوخته وسلوالو په ډزو کې یو ځایي قامي مشر ملک حاجي زمان او د هغه یو بل ملګری ژوبل کړي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه په میرباغ سیمه کې شوې ده، او د دواړو ژوبلو کسانو وضع د اندېښنې وړ ده او د درملنې لپاره د هنګو روغتون ته وړل شوي دي. ملک حاجي زمان د مسیزو د قام مشري کوي او د ده د خپلوانو وینا ده چې شخصي دښمني هم لري، نو نشي ویلی چې برید به ورباندې چا کړی وي. په پاکستان کې یو عدالت د مقدساتو سپکاوي په تور د نیول شوې عیسوي نجلۍ په اړه امر ورکړی چې تر دوو نورو اونیو په زندان کې وساتل شي چې پولیس د هغې پر ضد تورونه وروستي پړاو ته ورسوي. نن د نجلۍ وکیل طاهر نوید چودري ویلي هیله لري نجلۍ به سبا په ضمانت خوشي کړل شي. پر پاکستاني ټلویزیونونو خپرې شوې ویډیو کې د نجلۍ د عدالت دننه په سپینه پرده کې ښودل شوې ده چې د پیژندګلوۍ ساتنه یې وشي. پولیس له دې ګرد چاپېره ولاړ ول. د دې نجلۍ د عمر او ذهني حالت په اړه پوښتنې پورته کړل شوې دي. د یوه طبي رپورټ تر مخې چې روانه اونۍ خپره شوې ده خپور شوی دی نوموړې 14 کلنه ښودل شوې او دا ویل شوي چې د نجلۍ ذهني حالت له عمر سره سمون نه خوري، معنا دا چې په عقلي توګه نوموړې له عمره شاته ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د دغه هیواد د بحري ځواکونو د یو پخواني کمانډو لخوا د لیکل شوي کتاب پر ضد د قانوني کار روایې کولو په اړه فکر کوي. د پینټاګون لوی څارنوال ویلي د نو ایزی ډے په نوم د کتاب لیکونکي له هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې پوځي رازونه به نه ښکاره کوي. حکومتي ادارو له خپرېدو مخکې دا کتاب نه دی لوسته چې د رازونو د خپراوي مخه یې ونیسي. که څه هم د دې کتاب ځینې نسخې وار له مخه وتلې دي، خو دا کتاب به د عامه پلورنې لپاره راتلونکې اونۍ بازار ته راشي. کتاب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت د ځینو څرګندونو په سره په ټکر کې دی چې د 2011 زیږیز کال په می میاشت کې یې کړې وي. په دې کې تر ټولو لانجمنه خبره دا ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو پر مهال وسله نه لرله. دا کتاب د مارکون په مستعار نوم لیکل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د یوه تازه رپورټ دقیقه پلټنه کوي. د اټومي انرژي څار نړیواله اداره وایي ایران کېدای شي تر ځمکې لاندې په پټنځایونو کې د اورانیم مواد یو په دوه بډایه کړي وي. رپورټ همداراز وایي ایران د خپلو اټومي موادو زیرمې زیاتې کړي دي. اداره وایي له ایران سره په دې اړه په روان کال کې شوې خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی وایي ایران لا هم کولای شي له سفارتکارۍ سره دا شخړه هواره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په غوږ شو د سندرو امیل خبرونه ته. دا پروګرام درلله د مشال ریډیو همکار هارون باچا جوړ کړی دی. په ګډه به وو.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې درته از هارون بچا سلامونه وایم. مینوالو هر کال د وړوکي اختر په موقع د پښتو نوي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په تیر شوي اختر هم د پیښور په سینماګانو یو شمیر فلمونه لګیدلې چې دغلته د امنیتي حالاتو په اړه د خلکو د ویرو تر هوا وجود ویل کیږي چې یو زیات شمیر فلم کتونکو د سینماګانو مخه کړې ده. د دې اونۍ په سندرو میل کې مې درته د پښتو د دغو نو فلمونو په اړه معلومات راوړي چې پترس کې به په دو کې له ویل شو سندرو خوند هم واخلي. د نوي راوتی فلم غدار لپاره په نوي او ماډرن انداز جوړ شوی دا یو سندر درته د خبرونې په پیل کې وروم. هیله ده خوښه به مو شي.
ہاں
اوریدونکو د خیبر پختونخوا له نوخار سره تعلق لرونکي ځوان کمپوزر شاکر زیب مشال ریډیو سره په خبرو کې په سینماګانو د لګیدلو نو فلمونو په حق لا د معلومات راکړل.
تقریبا پنځه فلم رلیسی په دې اختر کې د یو د غدار په نوم کې د اوی کمپوزیشن ما کړی، یو طوفان فلم دی هغه ما کړی، او یو بدمل هغه کې نیم میوزک ما کړی، څه څه په نظرنامه ضرور سیو کړی. یو فلم دی قسم چې د هغه میوزک ګلالي کړی دی، او یو دی هر دم خیر هغه مستان کړی دی. او اوریدل مداخلې چې خلک ورته په ګڼ شمېر کې راغلي دي، او فلمونه یې کتلي خلک حالات ښه نه دي، او د هغې نه باوجودو شوګانو د هغې فل فلم دي.
هم د نوخار له پبو سره تعلق لرونکي فلم ډایرکټر لیاقت علی راته وویل چې د اختر په خپل فلم کې هغه ستونزې چې د وطن خلک ورسره مخامخ دي په ګوته کړي دي.
غدار پن باندې کی او اول ځل باندې مطلب د پښتو فلم کې مونږ لکه د پاک آرمی چې کوم دی آرمی مونږ ټچ کړی، یو سوشل سبجیکټ یو قسم د مطلب دی. د مل غدار چې کوم مطلب مونږ سره پاکستان کې مطلب نن سبا کوم حالات کې لکه مطلب د دهشتګردي په بلاستنګ او د دې شاته چې مطلب کوم کسان مطلب کار کوي، نو مطلب هغه مونږ کوشش کړی چې لکه د کړی دی هغه او بل لکه چې کوم جنرل مسایل دي دی لکه مطلب دو شاټینګ وغیرہ یا مطلب کرپشن وغیرہ چې کوم دی مطلب دام فوکس کړی دی هغه. امید یې فلم ریلیز شو فلم خلکو په خونو فلمونه مرسته لګې دي فلمونه مطلب دې ځل ټول خلاړه
نوریدن کو لیاقت علی وای چې دا مهال د پاکستان فلمی صنعت په پښتو فلمونو ولاړ دی، او زیاتوی چې دی او نور ملګری هڅه کوي د پښتو معیاري فلمونه جوړ کړي.
ټیټه ګرمي لکه کافي زیات راغله، لکه جنرال حالات لکه خدي او لکه خپلوي ته راځي، سره کوم چې کوم خلک تینو لکه غراغه فلم کتور لپاره پاکستان فلم انډستری کې لکه تر اوسه پورې چې کوم دی لکه ډیر فلمونه ریلیز شوي دي، او ډیر فلمونه کې مطلب یو لږ فلمونه د پښتو ریلیز شوي دي، دوه فلمونه د پنجابي ریلیز شوي دي. نو فلم خو چې کوم دی لکه پاکستان فلم انډستری صرف د پښتو په فلمونو سهاره باندې چلیږي، او مطلب دا څنګه خوش قسمت دي چې څنګه چې وسم لکه مطلب نو عوام راضي لکه فلم کتور لپاره څنګه معیار خیر هغه معیار نه کوم چې لکه مطلب یو خلې ول والے چې کوم مطلب لگیا دی نو ڈائریکٹران پروڈیوسران ہم لگیا دی ہم لگے ہوئے تو مزہ مزہ کوشش کو چلا کر حالات سمر خوشی نو خدے لگا دیز اللہ خدا اختر دنگ لگا دیر خطر شکل اور دیر خوشحالی خبر دیر خلق لگا راگو دا فکر منہ وقت
لیاقت علی بیا د هغه نیوکو په جواب کې چې ګنی پښتو فلمونو کې د پښتني اقدارو خیال نه ساتل کیږي وایي چې هیله مند دی د وخت له تیرېدو سره به د غرنګ انتقادونه کېدل ودرېږي نوموړی په دې لړ کې د حکومتي مرستو غوښتونکي هم دي
محبوبے پشاند پروان کرما آخوی بسا پمینا کی پشاند پروان کرما تاب مل من کرما بولے محبوبے 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 والا راش محبوبے
قدر منو د زیک افریدی او ګلپانې په خبرګو وازونو مسندره ووري دا زیک مشال ریډیو ته ویل چې کس هم د فلم لپاره د سندرې ریکارډ کول ورته لګ مختلف و لګیدل خو دغه تجربه خو
ما فلم 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 جوڑو میوزک معیار لگ سکی کہنا نا بتائی کوشش کروا تجربہ بل سندری مونږ وی چې خپل ځخل ځان د پاره ریکارډ کوی خپل خلکو د پاره خواغه د پلی بیک سنگینګ کې او میوزیک کې د فلم ډیر لکشن فرق وی او مشکل نه دی لکه دا چې خاص دقت پکې نه وي خو بیا هم لکشن دی بدل دی
زیک افریدی وړاندې وویل چې دغه د کل نور سندرغاړي هم غواړي د خپل میوزیک للارې په پښتو فلمونو کې یو ښه بدلون رامنځته کړي
د پښتو موسیقي چې دا هغه د صدابهار د ډېر وخت نه لکه کم سندر تاسو شت کړي دا هغه چې واوري دا هر یو غانې خپل خپل خوندي باندې خپل خوند دی اوس تاسو وګورئ چې کم قسم مونږ میوزیک کولو مخکې نو عمره شانتي یو ټرن شروع شروع نو کو دی پښتو فلمونو کې میوزیک او سندرې چې دي لکه اپډیټ شولي دا یو زموږ کنټریبیوشن تاسو ورته ویلی شي دا خلک کوشش کوي خو ډېر رور وکړي ځکه چې په دې کې فنډنګ هم انوالو دی چې څوک سپانسر وي هغه هم انوالو وي نو دا حکومتي سطح باندې چې وشي نو بیا به ډېره ښه وي لکه هغه چې هغه زور وي که نه بدلېدو لپاره به لږ ښه لاره به پیدا شي همداسې لکه ډېره مشکله ده
اللہ کوم ہر وقت دا دعا کوم سوال ستا اللہ کوم ہر وقت دا دعا کوم کلا پاسا مشت ہوں دا غطا من نا کوم ستا پیارا لکنا قرار یما بلنا ستا پیارا لکنا قرار یما بلنا سامت جانمت ارمان
ګوریدونکو د شاکر زیب په اړه ویل کیږي چې په دې ورستیو کې د پښتو کیسټونو او فلمونو موسیقۍ کې نوي اوازونه او اندازونه معرفي کړل نوموړی وایي د اوریدونکو ته یو بدل موسیقي ورکړه کوم چې هغوی خوښه کړه
موږ په کیسټ کې د مالګ جواب راته په نوم باندې هم په دغه میوزیک کې موږ کړو په دې نوي نو هغه کیسټ په بازار کې خو چلیدل او بیا هغه موږ تقریبا خلک هم دغه کار ته راوي او ښکاري په نظر باندې چې هم دغه کیسټ تقریبا دغه میوزیک زیات کې لګي په بازار کله چې موږ سترګې غړولې او دغه سبلا باجا لایو انسټرومنټ کې موږ هم دغه بغځېدل بل څه وازونه دي چې لکه هغه په دغه میوزیک کې تقریبا خوند کوي مثال په تور موږ وږمه واخلو شیخ مقبول لالا یا نور رفیع چې هغه په دې میوزیک کې میچ کیږي نه چوټ کیږي نه بل رحیم شاه شو یا شاه سباب شو یا نه زید بان ستاره شو نو دا تقریبا په دې میوزیک کې ښکاري خوند پکې کوي یا نه مخکې کوم څه نغاره زموږ تېر شوي په خپل خپل ځای باندې ټول تکړه وي په بعضې اوازونه پکې داسې وو چې هغه خلکو ډېر خوښ کړي دي هغه چې موږ وسورو په هغه کې هغه ایکسپریشن نه ښکاري آی که سندره هم ویلو نو آی که د غزل را ښکاري او کله چې سندره د سندرې په شکل کې راشي نو زما په خیال کې آئے کې د سندرې بیا سارا شکل ښکاري
اوریدونکو شاکر زیب له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګنې د فلمونو د سندرو لپاره دوی له معیاره پریوته شاعري ثبتوي
کله بازار د لپاره مونږ کار کوو نو ضروري نه دی چې مونږ د کنسل ریکارډ کړی د اخلاقو نه بار خبر ریکارډ کړو سندره د سندرې په شان دی کنه او سندره کوم دغه د مینې محبت او د یووالي او د نزدېکت خبرې وي زه چې بیا فلم دراغم د څلور فلمونه مې کوي چې یو غانه مونږ ریکارډ کړو انشاء الله نه څور بل راخور کړو نو پای کی داسه څه خبره خو نشه تیرا اول ګروي بیا غل په مونږ بلې وسندر ریکارد کا سری د پاکستان د ګرګې نو تخته نو کوي سره د خپل ماشوکیا د خپل مدوب تاریخي نو دغه څه بدیت نشته مته خه په سندره کې کوم دغه خبرې
رازی یوریدونکو چې دیو بل نیبی فلم هردم خیر لپاره د ماسخان وصال په موسیقۍ کې جوړ شوی د نازیا اقبال په غږ د سندره وورو. غلی اوریدونکو د شاکر زیب په خبره د پښتو فلم جوړونکو خې ډېرې پیسې ګټي خو زیاتوي چې د اصلي پښتني کلتور د ودې او بډاینې په مخه څوک هم کار کولو ته تیار نه ښکاري. نوموړې دا هم وایي چې که حکومتي ادارې پښتو فلم جوړونکو لا لاس ورکړي نو کېدای شي زیات ښه فلمونه جوړ او د کتونکو شمیر یې هم سیوا شي.
موجوده خو تقریبا کم په نظر مونږ تخکاری یا مونږ کوم خلکو سره کار کوو نو هغه خلک مطمئن دي هغې ټیک ټاک بزنس کې پیسې ګټي ځکه فلمونه جوړوي. یعنی سینماګان مختلف علاقو کې ختم شي او دا ځل اختر ته 15 فلم جوړ شي سینماګان او ماحول ښه نه وي. یعنی په هغې کې ایرکنډیشن تقریبا د نش برابر وي او ریلیف اس قسم ته نشته دي عوامو ته. حالانکه دا ځل په 400 روپۍ خلکو ټکټ واغستو دغسې 200 روپۍ په سینما کې بیا ځل په افرین کې اوښکې په وقفه کې گاڑی کې ٹیکسیان کې یار کې طریقے سره کې راځي تقریبا هغه یو فلم باندې دیو کې تقریبا 800-900 روپۍ خرچه راځي تقریبا زیات تر په دې نشتراباد کې یا کله لاور هم څه پروډوسر راځي هغه په دې غرض وایي چې پیسې وګټم چې هم دا سوچ نه لیکل چې زه پښتنو لپاره یو فلم جوړوم. بلکې ما یو کېره په خپل میاشتې خار کې مې اورېدلي ویل چې کېره که څوک پښتو فلم جوړوي او ښه جوړوي د پښتو په معیار باندې
دوی په عین حال کې خبرداري هم ورکوي چې کچرې د فلم جوړولو پر مهال ټولنیز او اخلاقي اقدار په پام کې ونیول شي نو د خېګلې پر ځای ټولنې ته د تاوان رسولو لامل کیږي. مینوالو د سندرو میل د دیونه د خبرونه اخیرنۍ سندره درته بیا هم د یو نوی فلم څخه ډالۍ کوم او ورسره در نظر هارون بچا اجازه هم غواړم. خاد او بریالي سي
زار زار پٹپٹ خندل ونت چنارا ٹکی پور بل مال دلے زار پٹپٹ خندل مال دلے زار زار پٹپٹ خندل ہائے
یمل گرو دا باہورا دا جنت درب کے حیا واسل کی محبت یمل گرو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د ماسپخین دونیمې بجې کیدونکې دی لن خبرونه د پامیر ساحل نور
د پاکستاني عدالت د لشکري جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق د پښتنو لپاره پولیسو ته سپارل دي. امریکا په پاکستان کې د لشکري طیبه پر اتو غړو مالی بندیزونه لګولې دي. اسلام کالج پونتون مشر پوهاند اجمل خان په یو ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دای د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په باجوړ کې د وسلوالو او فوج ترمنځ په نښته کې د 300 طالبانو وژنې رپورټونه دي. په پاکستان کې یو عدالت د مقدساتو سپکاوي په تور نیول شوې عیسوي نجلۍ په اړه امر ورکړی چې پولیس دې د نجلۍ تر دوه اونیو زندان کې وساتي چې پر ضد یې لګول شوي تورونه وروستي پړاو ته ورسي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د اسامه بن لادن وژنې په اړه د یو امریکایي کمانډو لیکل شوي کتاب په اړه د قانوني کاروایۍ فکر کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د ځوانانو غږ د خبرونې. دا پروګرام د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن جوړ کړی دی. له دې وروسته یو بل هفتوار پروګرام هم لرو د مشال ریډیو سره. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ په نیخه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار عالم مومن سلامونه مني. نن چې کوم د خوست د ځوانانو د ملي جرګې مشر فضل الرحمن کانی او د وزیرستان د ځوانانو په استازیتوب له همایون وزیر سره د هغوی په سیمو کې په مسلو او د هغې لحل لپاره د دوی په هلو ځلو خبرې ترې کوو. نو همایون خان وزیر ته ورځما چې د وزیرستان سره تعلق لري. همایون خان سپ ستړي مشي
خیر دی سلام لم دی تاسو هم ستړي مشي او په دې پروګرام کې زده نور ملمنو ته هم هر کلای وي مو
ډیر مننه. همایون خان څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الحمدلله ورور جان تاسو دعاګانې دي.
همایون خان کدار ته وای چې تاسو خپل د وزیرستان سره تعلق لري نو هلت په وزیرستان کې نن سبا ځوانان د کوم مسلو سره مخ دي؟ کومه غټه مسلې دي داسې
چې تر څو پورې د ځوانانو هلته کې د مشغوله او د ځوانانو د مسایلو خبره ده نو زه به تاسو ته دومره پورې وایم چې تر کوم وخت نه چې په وزیرستان کې او خصوصا په ټولو قبایلي علاقو کې چې موږ د کوم حالاتو سره مخامخ شو یو نو د ځوانانو ذهنونه چې کوم دي هغه بالکل د انتشار سره مخامخ دي او موږ مطلب چې کوم دي ځوانان نن سبا هیڅ قسم مشغوله نه لري او داسې مسله نشته چې زه هغه تاسو ته بیان کوم کاغذ تعلیمی لیول باندې دا کاغه د انجویمنت پر لیول باندې دا کاغه په کورنۍ مسائل دي نو زه هم چې زمنګ ځوانان د ټولو قبایلو خصوصا د وزیرستان او د دې بیل ځوانان چې کوم دي ډیر زیات د نن سبا حالاتو سره افیکټوي دي او د ډیر قسم مسلو سره زمنګ مخ دي.
همایون خان تاسو مخکې د ټلیفون په کرخه وسی فضل الرحمن کانی صاحب چې د خوست د مخکې د ټلیفون په کرخه دي. کانی صاحب ستړي مشي مسلو ذکر وکړو کېدی شي هغه به تاسو نه وي اورېدلی ځکه چې ستاسو ټلیفون کټ شوی و نو که تاسو ما ته دا ووایئ چې کېدی شي همدغه مسلې وي څرنګه چې په وزیرستان کې دي نو کېدی شي چې همدغه مسلې دغلته کې هم وي کنه نور داسې څه مسلې شته څه وایي تاسو؟
په مجموع کې په خیبر پختونخوا یا په افغانستان او یا هم د نړۍ په نورو سیمو کې چېرته چې پښتانه اوسي کې خاصه ځوانان په مکمله توګه به داسې نه وایي چې مثلا ځوانان هېڅ ډول مصروفیت نه لري یا ځوانان بېخي د تعلیمي سطحه څخه وروسته پاتې شوي دي خو له هغه کچه لکه څه ډول چې په نړۍ کې په پرمختللو هېوادونو کې ځوانانو تعلیمي سطحه لوړه ده یا مثلا ځوانان په مختلفو برخو کې مصروفیت لري سالم مصروفیت لري
محمد اټل په پښتن میشتو سیمو کې چې خیبر پختونخوا د افغانستان اکثره ولایتونه دي چې زیاته برخه یې نه تشبیتونه زیات فرصت په لحاظ چې وایي چې پښتنې تشکیلوي د افغانستان د رسوس په لحاظ تقریبا څلوېښتو پورته ځوانان تشکیلوي. نو واقعیت دا دی چې د بې تعلیمي سختې په لحاظ یو څه نسل ځوانان لیکل شي ستونزو سره مخامخ دي. سالم مصروفیت ځوانان کم دی, مثلا کوی چې د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت نشته. نو په نتیجه کې ګڼ شمېر ستونزې یعنی منفي اړخونه ته ځوانان تللي دي چې په نتیجه کې کلیوالي مطربري رامنځته شوې ده, کلیوالي جنګونه رامنځته شوي دي, همدارنګه په نشه یي موادو ځوانان اخته شوي دي. نو دا ټولې ستونزې دي چې په موجوده شرایطو کې پښتانه ځوانان ورسره ګریوان دي ورسره مخامخ شي.
همایون خان, څه ګوره چې څه وجه ده چې پښتانه په لسګونو کلونه د نړۍ نه وروسته پاتې شو؟
بس اسرارالم وایي دغه زه خپل یو بدقسمتي د ځان وګڼم چې څومره پښتانه دي که هغه د پولې غاړه دي او که د پولې دې غاړه دي. لکه زه به تاسو یو وړوکی مثال درکړم, زمونږ حاجي میرزری خان عرف فقیری دي چې کوم تاسو به غلطان چې نوم اورېدلی وي تاسو به ډېر خط چې کوم د برطانیې خلاف چا په جهاد کې سرکرده حصہ اخیستې وه. زمونږ مشران وایي چې هغه به دا خبره ډېره زیاته کوله چې دغه دعا کوي چې خدای پاکه د دوو ملکونو مورچه مو ماتې.
بالکل.
نو زه دا وایم چې کله پولی اغله پښتنه دي او کله پولی دیغله پښتنه دي, موږ نن سبا ګرځېدلی یو د دوو ملکونو مورچه, بلکې د دوو خدازو هور د سپتو ملکونو مورچه ویلې سم چې موږ د سپتو ملکونو مورچه ګرځېدلی یو.
همایونو, څنګه تاسو ویلي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې کمی دي دغه د شپېتو هیوادونو مورچه ګرځېدلې دي تل او یا د نورو د وجې نه خراب شوې دي؟ خو زه کانې سپتو ورځم کانې سپ یو شمېر لیکوالان په قبایلي خلکو باندې دا تورونه هم لګوي چې دوی بدلون نه غواړي, او داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د باچا غازی امان الله خان نه تر ولسمشر نجیب پورې چې کومه ده لوی بدلون راغلی و, خو دا هم تورونه لګي چې آزادو قبایلو د دې مخه ونیوله. څه وجه دي کې څومره صداقت دی؟
دا یو څرګند حقیقت دی چې د غازی امان الله خان له وخت راهیسې چې تقریبا ډېر کلونه تېر شوي دي, درې باندې نوي کلونه تقریبا زما په نظر تېرېږي چې درې نوي کریزې په افغانستان کې لمنځل شوي هم ده. نو دا هغه ستونزې او هغه مشکل دی چې پښتانه قومونه خاصتا چې موږ د ځوانانو په نامه نه خبرې وکړو چې ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي, تر ټولو غټ لامل یې دا دی چې د ډیورنډ کرښه جوړه شوې ده. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته قومونه په بېلابېلو نومونو باندې ویشل شوي دي چې مثلا د هغه قوم دی دغه
بیا هم هغه خبره کومه چې دا تورونه لګي چې زنې خلک داسې شتري په پښتنو کې دا تورونه لګي, زنې لیکوالان دا تورونه لګوي چې هغه خپل بدلون نه غواړي, هغه چې کومه جدید علم او جدید فکر قبلول نه غواړي.
نو کثیر جو سوګو چې مثلا یو سره یو ځان ته فرض کړي د یو کورنۍ ته د یو کړي ته یو قوم ته, نو دا چې سوګ هیڅ کلم نه پیدا کی چې هغه د ترقی ونه غواړي, هغه د پرمختګ ونه غواړي. نو کله چې یو ډیورن کړه جوړ شوی دی له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې همدارنګه په خپلواکۍ کې یو څه آرامي و, ولې په افغانستان کې جنگونه او تربګنۍ وي تر دې مهاله چې اوس هم په افغانستان کې تاسو وینئ چې مثلا په پښتنو کې ګڼ جنگونه روان دي, په خیبر پښتونخوا کې همدارنګه په افغانستان کې په اکثره پښتنو سیمو کې. نو دا هغه چې تر اوسه پورې موږ مشغول ساتل شوي یو, هغه داسې بهوي چې اوس مثلا په ځنګل کې خامخا شخص شي چې هغه به پخپله د کور دننه هم بعضې داسې کسان پیدا شوي وي چې مثلا د خارجي لاسوهنو په مسله باندې, د خارجي لاسوهنو په تور باندې په خپلو منځونو کې یو ډول تربګنۍ جوړوي, کیسې به جوړوي, داسې کیسې به جوړوي چې موږ له تعلیم څخه وروسته پاتې شو. په خوست کې یو نفر دی هغه خبره کوي چې موږ د نړۍ څخه 200 کاله وروسته پاتې شوي یو, که چېرې نړۍ 200 کاله موږ ته خپله په خوب لیدې چې موږ په هغې باندې کوشش کوو چې 200 کاله لاړ شو, نو 200 کاله څه چې 400 کاله به نړۍ مخته تېره شوي چې موږ هغې ته نه رسوو. نو موږ به د میسې په سمندر کې ځانونه نه لهو کوو, ولې بیا به هم پرمختګ روان دی. ته په دې هم څلوېښتو کلونو کې انشاءالله ډېر زیات پرمختګ شوی دی. نو دا واقعیت دی چې مثلا ستونزې ګټیاوې به ډېرې وي, زیاتې به ځوانان به له ګڼ ستونزو سره مخامخ وي, خو په دغه څو کلونو کې انشاءالله هم په خیبر پښتونخوا کې هم په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی دی.
همایون خان, تاسو موږ سره د وزیرستان ټلیفون په کرښه, نو زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې دغلته په قبایلي سیمو کې ما خپله هم وکتل, نو که تاسو ګورئ د کلونو راهیسې چې کوم دی دغلته کې د معاشري د اصلاح لپاره جوماتونو کې په اجتماعګانو کې عالمان او مولیان تقریرونه کوي, خو تاسو څه ګورئ؟ حالات د ښه کېدو پر ځای نور هم خرابیږي. منافقت, دروغ او کرپشن د بې ګناه انسانانو وجنه سیوا کیږي.
اسرار لمبای تاسو ډیره خپله خبره چې کومه ده هغه وچړله,
زما خپل سوچ دا دی چې دې شي چې زه په دې خبره باندې غلط وم. ډېر خلک او ډېر اورېدونکي به زما دغه خبرې اوري. عالم عالم باندې خبره کول دي د خبرې چې کوم رسول دي هغه په عالم باندې فرض دي چې عالم مونږ ته ورسوي. یا مطلب د یو پوهه سړی وي، یو پوهه خبره، د پوهه خبره چې کومه ده هغه خلکو ته ورسوي. اوس دارو مدار چې کوم دی د منلو او د نه منلو دا په عوامو باندې ډیپینډ کوي چې یاره عالم چې یوه خبره وکړي مطلب د خلک یې مني یا نه مني. تر څومره پورې چې د دروغو خبره ده یا تر څومره پورې چې مطلب د بې ګناه قتلونو یا بې ګناه قتل عام خبره ده، نو زه انشاءالله العزیز په دې باندې ښه ډډه یم او په دې باندې زه دا قسم خوړی شم چې صحیح مسلمان چې وي عالم نه اړوي نه، خو صحیح مسلمان چې وي بې ګناه قتل هغه نه شي کولای. دغه د بې ګناه قتل عام چې شروع دی یا زمونږ په خپله معاشره کې زمونږ تر نه ده چې کوم انتشار شروع دی، نو په دې کښې خو ما ته څه داسې بهرني لاسونه ښکاري، داسې بهرني چې کوم دي ما ته خلک ښکاري چې هغه په دې شیزونو کې ګوتې وهي.
همایون ستاسو خبره زه کټ کوم. زه دلته په یورپ کې اوسېږم، دلته کې ټرمپ شته دی، دلته کې میټرو شته دی، دلته کې چې کومه دی ډاکټر په اسانه باندې تا ته میسر وي، دلته کې د جون هر سهوله شته دی، بجلی نه ځي، دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نشته دی. نو که زه دا ووایم چې په قبایلي سیمو کې خو دا هر څه پرې دغلته کې خو زیاتره سیمې به داسې چې هلته کې بجلی به تل هم نه وي، هلته کې به د بجلی ستن هم نه وي، هلته کې به ګیس هم نه وي. نو څه وایي تاسې چې دا خو د تاسو اوس د روس خبره وکړه، نو دلته خو چې کومه دی د کلونو راهیسې دا هر څه مسؤلیت شته دی او ښه روان دي. څومره جنګونه دلته هیوادونو کړي دي، دویم جنګ عظیم کې برخه اخیستې ده، په ړومبي کې اخیستې ده، خو د هغې باوجود هم هغوی دومره پرمختګ کړی دی. نو څه ګورې چې پښتانه هم د دې څه ذمهوار دي، دغه ځوانان هم د دې لپاره څه ذمهوار دي چې پر ځای د دې چې خپله څه وکړي د نورو علاقه جوړیږي؟ څه وایي تاسې؟
دا خبره دې سر به ستا په خپل ځای باندې خپله ټیک ده چې ته مطلب که تاسو په یورپ کې اوسېږئ، تاسو زمونږ سره اوس د ټلیفون په کرښه مطلب د یورپ نه آنلاین یې، نو دغه خبره په خپل ځای باندې ستا ټیک ده چې په دې کښې د پښتنو څه غلطي ده چې زمونږ حکومت زمونږ په سر باندې پیسې اخلي، د پاکستان حکومت د پښتنو په سر باندې او د قبایلو په سر باندې پیسې اخلي، او په هغه پیسو باندې نه په قبایلو کښې چېرته سکول جوړېږي، نه چېرته په قبایلو کښې کالج جوړېږي، نه چېرته په قبایلو کښې مدرسه جوړه شوې ده، نه په قبایلو کښې چېرته یو کمپیوټر هغو د قبایلو دپاره ایښی دی، نه زمونږ دپاره روډونه جوړ کړي دي، نه زما دپاره ټلیفون ایکسچینج لګولی دی، صرف او صرف کراوړي دي، په مونږ د پاسه یې ټوپک نیولی دی، د ټوپک په زور باندې په مونږ باندې پیسری کوي. نو دغه خبره خو د پښتون نه شوه، دغه خبره خو زما غلطي نه شوه، او دا خبره خو نه ستا غلطي شوه. ته په خپله هم د مومند جنسۍ سره تعلق لرې، ولې که په هغلته څوک تعلیم نه کوي. اور خو زه مخکې هم په بله انټرویو کښې ما در ته دغه خبره کړې وه اصرار بهوي چې زمونږ په وزیرستان کښې اور سکولونه شته دي نه، کالجونه شته دي نه، او چې کوم شته نو په هغې کښې آرمي پرته ده، نو زما بچې زما زوی او زما ورور زما وراره به په هغې کښې څنګه سبق وایي او څنګه خو پرمختګ کوي؟ دا زمونږ د پرمختګ یا زمونږ ته د پرمختګ د را کولو وسایلو چې کوم حق ته یې کومه ذمهوري ده هغه خو زما حق نه جوړېږي، نه ستا حق جوړېږي، هغه خو د حکومت وقت حق جوړېږي. او چې حکومت وقت پرې خبره کښې نه یي شي، نو زمونږ قبایل به په کومه توګه باندې ترقي کوي او په کوم انداز به ترقي کوي؟
همایون صاحب تاسو مونږ ته ټلیفون په کرښه اوسئ. زه بیا فضل الرحمان کانی صاحب ته ورځم. کانی صاحب، زمونږ د دې پروګرام اخري برخه ده، لږې شیبې پاتې دي، نو که دا راته ووایي چې ستاسو کومه دغه د ځوانانو کومه ملي جرګه ده، نو که دا راته ووایي چې دوی څه کړي دي او څه پلان لري، او آیا دا تشې خبرې دي او که نه څه بدلون به هم راشي؟
مومن صاحب محترم، فقط یوې خبرې ته زه اشاره کوم چې همین صبر باندې وړاندې خبرې وکړې. واقعیت دی چې پښتانه او خاصتاً ځوانان د دې ګډ شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، مخکې مخامخ او وروسته مخامخ دي. یوه خبره که زه په خیبر پښتونخوا کښې وکړم، هغه ده چې تر 2010 کال پورې په خیبر پښتونخوا کښې پښتنو ته په خپله ژبه باندې د زده کړو حق نه دی ورکړل شوی. مثلا که چېرې مونږ داسې ووایو چې مثلا په یوروپ کښې یا مثلا لومړی جنگ جهانی یا دویم جنگ جهانی تیر شوی دی، خو دی اوس پرمختګ کړی، لکه څه ډول چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه خلک په خپله ژبه، هغه خلک په خپلو غیورو مټو باندې، په خپل قوت باندې سره راټول شوي دي، بېرته یې پرمختګ کړی دی. که موږ وایو چې مثلا خیبر پښتونخوا کښې پښتانه اوسېږي، په افغانستان کښې پښتانه اوسېږي، دغه مسله په افغانستان کښې هم ده. مثلا زمونږ پلازمېنه کابل دی، یا د هیواد نور ولایتونه دي. په کابل کې تقریبا بیا په افغانستان کې چې شپږ اویاو نه زیات د فیصدۍ په لحاظ نه سلو نه زیات فیصد پښتانه اوسېږي. ولې په کابل کې په ټول کابل کې چې موږ وګورو یعنی دوه سوه درې سوه لسې فرض کړو چې د ښوونځي دي په هغې کې دوه لسې هم داسې یا درې لسې یا څلور لسې داسې نشه چې باقي بشپړه توګه پښتو لیکي. یوازې خوشحال خان لسه ده، یو د درې نورو لسې دي، رحمان بابا لسه ده، باقي نور لسې چې دي هغه د پښتو په لحاظ بالکل فلج دي،
پاکستان او افغانستان گاونڈی هیواد دے ہندوستان چمر پرمختگ کو دغل تک یو ارب آبادی باندھے یو ارب آبادی لکھا دے دنیا شپگم برخ آبادی دغه هیواد کې اوسېږي، څومره پرمختګ یې وکړو، هغوی هم دغه رنګې سکولونه نه لري چې په خپله ژبه باندې وي. خو زه دا وایم چې وجه څه ده او څرنګه پرمختګ کېدی شي او څرنګه په دې حالاتو کې په دغه سکولونو کې په دغه پردو ژبو باندې زده کړو کې زم چې په دې کې څه تاسو ګوري چې څه داسې کېدی شي او څه ممکنه ده؟
بالکل، دا مهمه خبره ده، ځکه خاصتا د ټولو کشرونو څخه ځوانان باید هغه قوت وي چې د میسې په سمندر کې ځانونه لغو نه کړي. هغه وخت چې د تیر په تیر ډېر پرمختګ شوی دی، ډېر بدلونونه رامنځته شوي دي، ځکه د هر ځوان په ذهن کې یو ډول مفکوره پیدا شوې ده چې موږ باید د نړۍ د ځوانانو سره ځانونه په قطار کې ودروو، موږ باید د نړۍ د هغو ځوانانو په مقابل کې چې هغه کمپیوټر جوړې دي، هغه مثلا ټیکنالوژي جوړوي، ټیلیفون جوړوي وغیرہ، نور داسې ټیکنالوژي شیان جوړوي چې دنیا ټول سره نږدې کړي ده. نو پښتانه انشاء الله د خبرې ته زیات متوجه شوي دي. وی به داسې چې مثلا په سولې کې بلات کسان وو تم په جنگ باندې لګي وي، شل کسان وو په جنگ لګي وي، ولې اتیا او یا په سره ډېر طرح ګرځېدلې دي چې پنځه ولولې په مختلفو ژبو باندې کتابونه ژباړل کېږي، په مختلفو برخو کې د معلومات حاصلولی شي، د کمپیوټر د انټرنیټ سره بلدیت پیدا کړی دی. داسې وکړي چې له نوښت زیات او وخت پښتانه اوس په ښوونځیو کې شامل شوي دي.
موږ سره د پروګرام وخت په ختمېدو دی. ستاسو نه ډېره مننه همایون خان. موږ سره وزیرستان ٹیلیفون پکر خو کانے سے منگ سرا دا خوست نا دا ٹیلیفون پکر خو دا زوانانو دا ملی جرگی مشر وو اور دن خام دے سرا پروگرام دا زوانانو وقت سر ترسی سرنگتا سے وار دل چے پختان زوانان پا کلار ندی ناست او سرنگا کانے سے ہم ویلے چے زوانانو کے بدلون رغلے دے دا ہوئی سوچ او فکر ډیر بدل شوی دے. خو بیا هم په قبایلی سیمو کې جدید فکر او علم ته اړتیا ده. ہم دے سرا خپل قربا اسرا اللہ مومن تھا اجازت ور گئی د اللہ پامان.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام اتلان د مشال ریډیو نننۍ خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تاریخ پاړه درېمه حصه ده. د بشیر ګواښ نه ورو
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخیم او سلامونه درته وایم. په اتلان خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکو خدای خدمتگار تحریک پاړه رواني لړۍ ته همداسي دوام ورکوو. نن د دې سلسله درېما برخه وري. په نننی پروګرام کې د خدای خدمتگار تحریک سیاسي کار او په دې لړکی پر هغوی تیر شو کړهونو ته کتنه کوو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې په 1920 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خلکو له رایې او ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ. د وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر ببرګل وزیر ګلالا چې په سیاسي علومو کې پی ایچ ډی ډیگری لري او د پښتنو په قبایلي سیمو او سیاستونو یې کتابونه لیکلي وایي چې باچا خان د خدای خدمتگار تحریک سوچ په افغانستان کې د هغه مهال د پرمختللي پاچاهۍ او په تیره بیا د غازی امان الله خان څخه واخیست.
د امیر امان الله خان د اصلاح افغان دوی شروع کړی وه. د هغه د دغه د امیر امان الله خان سره رابطه اړیکې وې. نو په دې باندې د امیر امان الله خان چې هغه د محمود طرزی د دغه تحریک ورستا چې افغانستان کې اصلاحات څنګه کیږي، تعلیم له مخه، پهن له مخه، پرمختګ لپاره د ما په لپاما ما موټر ځایو کې سم د موټر په حساب باندې باید وپېژندل شي. په دې باندې په غفار خان باندې دغه دا چې د اړیکې ورسره لرلې امیر امان الله خان سره په غفار خان باندې دغه تاثیر و، نو دا اصلاح افغان په دې باندې تاثیر و. اخر دوم دغه څنګه واخیستل که څه هم د لږ مخته هم کړی و، خو ډیر تاثیر د اصلاح افغان له مخې په ده باندې راغی چې هغه بیخي جدي شه کنه زر شه. تاریخ په دې باندې په یوه شي باندې مفید و چې افغانانو ته، پښتنو ته چې چېرته و لارې خو پښتونخوا شي یو کې سم هغه پېښور خواته، موږ وزیرستان په نورو سیمو باندې خاص هېڅ تاثیر نه دی کړی، ځکه وزیرستان خلک له دې نه نه و خبر چې هلته څه کېږي. خو په لارې پښتونخوا، په پېښور، په دې نږدې سیمو باندې هغه تاریخ ډېر تاثیر و. پښتانه ته یو هغه ویر کړله یو کې سم تاسو مقصد په سیاست کې باخ را واخلئ، د دې تاریخ اصلي دا خبره وه چې تاسو په سیاست نور موږ نشو پاتې کېدای، باید څه خو وشي. نو په دې باندې یو مثبت یو سم تحریک و.
د بچا خان فاونډیشن یو مشر ډاکټر خادم حسین وایي چې خدای خدمتګار تحریک پښتانه سره راټول کړل او دوی ته یې د سیاسي شعور په ورکولو سره له خپلو حقونو څخه د دفاع کولو چلو خود.
یو غالب ته د تربیت داسې نظام و چې بډبیره کې زما په کلي کې یو خدای خدمتګار، په اوتمانزو کې یو خدای خدمتګار، په نوخار کې یو خدای خدمتګار، په ټانک او په بنو کې یو خدای خدمتګار، په چترال کې کې چرته وو یو خدای خدمتګار، او جلال آباد کې چرته وو یو خدای خدمتګار. د دې به په سیاسي، سماجي او نظریاتي توګه باندې تقریبا یو خبره وه، د خبرو شکل به بدل و، لهجه به بدله وه، خو تقریبا یو خبره وه. د تربیت دومره یو لوی نظام یې مخې ته راوستی و. دویم خبره څنګه چې ما عرض کړو، د دې ټول سماج کې چې کله قبایلي شناخت په قومي شناخت کې د بدلېدو عمل شروع شو، نو هغې سره یو قسمه تاسو ته ویلی شي انګریزی کې چرته وي انلیشنګ آف کریټیو انرجیز، د تخلیقي توانایي، تخلیقي توانایي چې کومې بندې پرتې وي هغه خلاصې شوې، د هغې ورخونه خلاص، ورخونه مات شو. او تاسو وکتل چې په شاعرۍ کې، په ادب کې، په ډرامه کې، په سیاسي نظریو کې، په سماجی عملیاتو کې هغه ټول خلک د هغې پورا ګوندونه جوړ شو، او هغې کتابونه ولیکل، پښتون رساله کې خپل کنټریبیوشن وکړ، سیاسي نقطه نظر باندې کتابونه ولیکل، خلکو دي پارلیمان کې تقریرونه یا پارلیمان نه بهر تقریرونه هغې کې. تاسو وګورئ د سیاسي نظام یا سیاسي فلسفې، د سماجي فلسفې، د کلتوري فلسفې پورا بنیادي شکلونه شامل وو. نو ځکه هغه عمل ته پښتانه مسلسل راغونډېدل، هغه جنډې ته پښتانه مسلسل راغونډېدل، هغه تحریک ته مسلسل راغونډېدل. او چې کله په 1910 کې په اوتمانزو کې یو لک خلک، منظم یو لک خلک په یو ځای راغون شو، نو دا چاته نه مخ نه شو اړولې. هغه په میډیا کې راغله، هغه حکومت هم پتو لګېده، هغه په هغه وخت کې چې کوم سیاسي تحریکونه په هند کې چلېدل هغه هم پتو لګېده. او ظاهره خبره وه چې دا پښتنو په دغه شان قبایلي ساخت کې لومړی تحریک په شل مسده کې دغه و. تاسو ویلې چې که تاسو حساب لګوئ د تحریکونو، نو د بایزید انصاری تحریک، بیا د خوشحال بابا تحریک، او بیا د باچا خان تحریک، دا ورسره د خدای خدمتګار نور ملګري، دا یو ډېر لوی قدم و. مخې غاړې ته پرمختګ غاړې ته یو ډېر لوی قدم و. نو نه عامو خلکو دا دینه مخ رول شو، ځکه ورسره غونډېدل، او یو اواز یو د قوملۍ اواز یو، د خود اختیاری اواز یو، د ترقۍ اواز یو، نو ځکه ورسره غونډېدل.
خو ډاکټر ببرګل وزیر وایي چې خدایي خدمتګار تحریک تر ډیره پورې د پېښور او خوشا سیمو پورې تړلې پاتې شو، او په ځانګړې توګه یې قبایلي سیمې له پامه غورځولې وي. هغه د دې وجه دا ښیي چې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتګار تحریک د مهاتما ګاندي په مشرۍ د کانګرس ګوند سره یو ځای له انګریزانو څخه د ټول هندوستان ازادي غوښته، او د پاکستان د جوړېدو په حق کې نه و. خو په وزیرستان کې وسلواله مبارزه کوونکي فقیر پی د پښتنو د ازادۍ خبره کوله. د ډاکټر وزیر په وینا باچا خان هیله درلوده چې ګاندي به ورسره د ازادۍ په مبارزه کې د پښتنو حق ورکړي، خو داسې ونه شول. د نوموړي په وینا بیا هم باچا خان او ګاندی د فقیر پی د تحریک مخالف نه وو.
لا خو بدبختی ده موږ د پښتنو او په تیر هلته چې څومره حکومتونه تیر شوي وو دا د موږ چې کومې سیمې دي د پرلارې پښتونخوا د قبایلي سیمې یا ټوله پښتونخوا په هند پورې نه شمېرله کېدله. دا په هند پورې یې نه ګڼله. د هېڅ په هند سره تعلق نه لرو. نو څه اصلاح دي؟ د اصلاح خبرې چې راتللې په هند کې ریفورمونه راتلل د موږ سیمه ځنې وتلې وه. دوهمه خبره د پېښور کښې کله چې قاضي عطاالله خان په 1938 سکولونه جوړ کړي وو چې پښتو ژبې د منځته راشي، پښتو ژبې کې دې درس ورکړ شي. دا یوازې هلته محدود وو. د موږ خواته د که فکر وي د پښتانه یو خو موږ بې تعلیمه پاتې وو، بل موږ د خپلواکۍ جنبش لرلو. کنه موږ خپلواکۍ یو شان ته، دوی خپلواکۍ بل شان ته. لکه وروسته په 1910 حاجي میرزا علی خان شپږ دېرش حاجي میرزا علی خان فقیر پی وویل چې موږ د هند په هم څه نه ګرځو، موږ خپلواکۍ ځنې غواړو. نو دلته د دوی د موږ سره څه خاص روغان نه وي، اړیکې نه وي، او دا د مال له پامه د دوی تاوان وو. باید موږ ته راغلي وای، واڼه ته راغلي وای، میرانشاه ته راغلي وای، نورو ځایونو ته موږ خبر کړي وای، ځکه دوی خو خبر وو. دوی تعلیم کړی، موږ بې تعلیمه وو. هندوانو ګاندي ته ویلي وو چې تاسو باید د حاجي میرزا علی خان فقیر پی مخالفت وکړئ، ووایئ چې دا ښه کار نه کوي. هغه ورته ویلي وو ګاندي چې په دې باندې کار ما نه لري، دا د خپلواکۍ یو خپل ځان ته نوزتی. او د غفار خان د حاجي میرزا علی خان سره غنه وه، سمه اړیکه نه وه. خو حاجي میرزا علی خان ورته ویل چې زه په کانګرس پارټۍ کې نه داخلېږم، کانګرس پارټۍ سره ما نه لګېږي، اور نه پکښې یم. نو دلته بیا غفار خان د حاجي میرزا علی خان فقیر پی لور لورین یې مقصد طرفداری پلاوی کړې ده. سم پې خبر وو حاجي میرزا علی خان په دې باندې ډېر پوه سړی و چې ده د غفار خان مخالفت نه دی کړی، غفار خان د ده نه دی کړی، او د غفار خان د حاجي میرزا علی خان فقیر پی ستاینه کړې ده چې دغه د خپل چالیږي چې څنګه کوي. یوه مرسته چې دوی د پېښور نه تر چرسادې بنو هرې ځای نه چې کله حاجي میرزا علی خان لنګر شروع کړه فقیر پی، نو چې څومره موته معلومات شته د پېښوره تر چرسادې پورې او دته خلکو غیدو لنګر ته یې غله رالېږل.
په همدې مهال په جنوبي پښتونخوا کې خان شهید عبدالصمد خان څگزي په وزیرستان کې فقیر پی او د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په خاري سیمو کې باچا خان د پښتنو د حقونو لپاره په خپلو طریقو مبارزه کوله. ډاکټر ببرګل وزیر وایي چې باچا خان او خان شهید سیاسي نظریه د فقیر پی څخه بدله وه، نو ځکه یې په شریکه کار نه کاوه.
صمد خان یا د غفار خان د دا ویلې د ده سره سم ولاړ نه و په خبره کښې. دلته دا د حاجي میرزا علی خان فقیر پی د جنګي غوه، دا د اصله د جنګ خبره وه، دغه جنګ کول و. غفار خان د جنګ والا نه خوښوله، او دا بدبختي ده چې موږ د حاجي میرزا علی خان سره یې اړیکې وې، او یوې موږ خلکو سره یې په تعلیمي لحاظ باندې نه وي.
د مشال رډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، خدای خدمتګار تحریک د خپل مبارزې په مهال ګڼې ستونزې درلودې. دوی د پاکستان تر جوړېدو مخکې هم ډېرې قربانۍ ورکړې وې، او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې هم د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره وینې توی شوې. خادم حسین دغه سې څو مثالونه یادوي.
یو خو د کیسه خانه کې د خدای خدمتګارو چې کله کوچ انجل موومنټ شروع شو، په هغې کې گرفتاری ورکولو، او انګریزانو په کیسه خانه کې بدلته خدای خدمتګار راجمع شي، د کانګرس کمیټي مغلته وه، خدای خدمتګار مغلته وو. او دا ډېره معلومه خبره ده چې لیکلې خبره ده، ډاکومنټډ خبره ده چې دوی ته حکم ورکړی شو چې تاسو خواري شي، دوی نه خورې، دوی چې موږ تاسو گرفتار کړي، دوی چې موږ تاسو گرفتار ونه. او یو خدمتګار به مخکې کېده، په هغه بډس کېده، هغه بغلته غورځېده، بیا د هغه لرې کولو، بیا بل خدای خدمتګار را مخکې کېده، او داسې پسونه خدای خدمتګار د کیسه خانه یادګار د دې اوس جوړ شوی دی. دویمه لویه حادثه د اکر حادثه وه چې باچا خان د هغه ملګري انګریزانو را جېل کړی، او بیا هغلته یې دومره وهلټ وکړ چې باچا خان په هغه وخت کښې د هغه پوښتنې ماتې شوې، د هغه غاښونه مات شو، او د هغې نه پس گرفتار کړی شو. چې کومه درېیمه واقعه ده، هغه هم ډېره عجیبه ده، خو هغه د دې وطن د هغه ټایم کښې فرنګیان په حکومت کښې نه وو، د دلته کریم خان حکومت کې وو، پاکستان دی یا د هند دی تقسیم نه سمدستی پس او هغه د سردریا باندې چې کله دي حمله وکړه هغه ځای چې خلک ډېر زیات خدای خدمتګار ډېر زیات ستونزو سره مخ شو، او بابره باندې چې کله بمباری وکړه بالکل په جلسه باندې بمباری وکړه په هغه کې خدای خدمتګار ډېر زیات شهیدان هم شو او ډېر زیات زخمیان هم شو.
د خادم حسین د خبرو په تایید سره د بابړې د پیکي چې د 1943 کال د اگست په 12 نیټه شوی او شپږنیم سو کسان پکې وژل شو، یو عیني شاهد امان الله زاهد وایي چې د دوی مشرانو د باچا خان د راخوشي کولو لپاره یو سولي ځم مظاهره کوله چې ناتاره ډزې پوښي.
دا وخت موږ تقریبا سبق وی غټو دومره غټ نه هوغو په خبر باندې پیډو قیم خان حکومت په ضلع کې ناغه و تاسو 44 مخې نه و بیا 44 د فوله ګول وی جلسه باندې کړه. د جلسې مقصد دا چې خلک وی چې باچا خان نیوز اولیونی ډورا پریږي چې په دې کې ناغه خان ډزې شو ډېر خلک ملوش.